که افغانی بانکنوټونه یعنی د افغانی بانکنوټونه زاړه شي او له چلن نه اوزي، یعنی له همغې دایرې نه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، د چلن له دایرې نه اوزي، دا خطر شته چې د نورو هیوادونو اثار او پیسې راشي په ځای باندې د چلن بازار ته ننوزي؟ او که ځواب مو هو وي، هغه به کوم هیوادونه وي؟
بلی، ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې ویلی شم چې هو، که چېرته د افغانستان مرکزي بانک د اړتیا سره سم پیسې چې بازار کې اړتیا وي عرضه نشي کړلی، هیواد کې به د نورو هیوادونو اثارو چلښت ته زمینه برابره شي. د بېلګې په توګه که موږ بازار ته د اړتیا وړ پیسې عرضه نشو کړلی، موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې د جنګ او جګړو له امله د پاکستانی کالدارو او ایرانی تومونو سره چې دغه د کرخي او سرحدي ولایتونو کې چلیږي، دا به چلخ پیدا کړي، افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي، او د دې دواړو هیوادونو پیسې چې دې تمایل د خلکو مرتشته ده، دا به رایج شي، چې دا به په خپله باندې زموږ پر ژوند او ملي اقتصاد باندې ډېر اغیزه کولی شي، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو د اقتصادي تاثیراتو نه موږ بیا بې برخې نشو پاتې کېدلی.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش دفتر یاسیګار وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغانستان لګېدلي بندیزونه د دې ستونزې اصلي علت بولي. د موضوع نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر یاسیګار وایي د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو له مخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې له 15 لکه زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار دا خبره پرون په دوو ټویټونو کې کړې او په افغانستان کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبر ورکوي. سیګار ویلي اټکل کېږي چې د روان 2022 کال تر دوبي پورې به د هغو کسانو شمیر د 1.9 لکو تر منځ وي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړې توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبي 1.7 سلنه کم شي. د سیګار د دغه بیان په اړه مو تیره شپه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. نوموړي که څه هم دا مشخص ونه ویل چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې څومره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او وزګار شوي، خو دا یې ومنله چې ډېرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او علت هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې وبللې چې د ده په وینا تر ډېره د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. لګول شوي بندیزونه د پیسو کنګل کېدل او همدارنګه په بانکي چارو کې ستونزې د دې سبب شوي چې سوداګري هم اغېزمنه شي او هم کار او شغلونه زیانمن شي. دا هغه ستونزې دي چې بیکاري او هم فقر زیات کړی دی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې نړیوال باید د دوی په وړاندې د خصمانه پالیسۍ پر ځای د همکارۍ لاره غوره کړي، لګول شوي بندیزونه لرې کړي تر څو اقتصادي وضعیت ښه او خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. که څه هم مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، په تېر حکومت کې هم بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼل کېده، خو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو د دوام په نتیجه کې ډېرو خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد شوي وو چې د دغو مرستو له بندېدو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان باندې د لګول شوو بندیزونو په نتیجه کې ډېر نور کسان هم پر وزګاره کسانو ورزیات شوي او اقتصادي فعالیتونه ټکني شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دي، په دې هیواد کې سلګونه زره کسانو خپلې دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي دي. د سیګار په راپور کې همداراز راغلي دي چې افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار د ستره صلیب او سرې میاشتې د کمیټو په حواله ویلي چې په افغانستان کې په منځني ډول هغه ساحه ډېره کمه شوې چې تر ژمي مخکې غنم پکې کرل شوي. بلخوا په روزګان کې کاروانګر وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کروندو شنه غنم وچ شوي دي. دوی وایي سږکال د خپلو کروندو د اوبولو لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي.
په اورزګان کې کروندګر وایي سږ کال د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې ساګانې وچې سوي دي. ورښتونه نسته، په سیندونو کې اوبه نسته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصلاتو د ترلاسه کولو هیله نه لري. درویشت کلن علی جان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږ کال یې په خپله لاس جریبه ځمکه غنم کرلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیلي باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي، خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته چې شپاړس کسیزه کورنۍ هم ورلغاړې ده، وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ پنځمه ورځ څلورمه ورځ بول، اوس یې موږ اتمه ورځ لا هم نسو بوی. هغه هم په وار کمښت د دغه ستونزې سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي. خواري مو دوغه نه خواري پکښی دي. د درو اتیا منه غنم ما شش کال په مځکه کې پاشلي دي. دوغه نه ویاره لرم، یو نیم لاک روپۍ ما خپل د عجوبه مصرف ورته کړی دي چې دا له ټکټر د یوې وو د کوډو وو د دوا وو چې موږ پر شیندلي دي. وروره دا یو نیم لاک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دی. که دا کمښت مصرف را جوړ کړي خوشه دي شکنی موږ ته بالا تبا سلو.
خدای وازی علی جان نه دی چې غنمی د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي، بلکې دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له شدید ګواښ سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې کم ورښتونو په سیندونو او ویالو کې د اوبو نشتوالي د بزګرانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګڼي. د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د میزان له میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې په دغه ولایت کې 132 ملي متره ورښتونه سوي دي چې دغه ورښت د اورزګان ولایت لپاره کافي نه دي.
چې د دې په نتیجه کې پر بزګرانو مالدارانو باندې یعنی زراعت او مالداری باندې ډیر بد تاثیر کړی دی چې دغه تاثیرات به پر راتلونکي تولیداتو باندې ښکاره ولیدل سي چې هغه نه جبرانېدونکي زیانونه دي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان دغه ولایتونو څخه دی چې د دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 19 خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداری ولاړ دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو ده هم په پاتې خبرونه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادۍ رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غږیږي.
بدی نوی شي ته وایي او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې مورنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وګرځي.
دا د یاسین گنجان شعرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوي ده، بوختونکي عوامل هم شته.
پاتې رخ پرونو کې مو لمړی د ادبی فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مو له نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه ده او نوی څه ته وایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي ته وایي یا نوښت ته وایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي بده په دوه عمده عمده برخو باندې تقسیم شوی د ځینې لفظي کلاوی بولی او ځینې مانوي کلاوی بولی نو بده په ټوله کې د نثر او شعر د مانوي او لفظي کلا سبب ګرځي او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسی که نثر وي که شعر وي هغه له عادي خبرو بیل وي او کله چې دغه ډول له عادي یا نارمل حالته په کلام کې انحراف ایجاد سي نو د نوښت او خوند سبب ګرځي کله چې یو کلام له عادي خبرو بیل شو دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسایل نه وي
تاسې د بدې د لفظي صنایعو یا ښکلاو یادونه وکړه د بدې لفظي صنایع یا ښکلاوې کومې دي
لفظي ښکلا دې ته وایي چې ولیکل سي چې موږ یې مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي چې دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوې یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده موږ د بدې په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه چې لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادیږي هغه یادولی شو یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري دویم اقتباس دی او درېیم ساجه ده اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتوالی یا تکرار ولري لکه اوس په موږ تاسې د بدې په کتابونو کې مثالونه راغلي دي هغه یو شعر به مو په یاد وي ډېری په نصاب کې هم شامل و د پیر محمد کاکړ کوم غزل و هغه ورځ چې د لربا کا دا انعام عام اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغسې کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري د لوستونکي توجه جلبوي او دا لفظي صنعت ده دا د بدې برخه ده په قرآن کریم کې هم تر ډېره زیاته حده بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو د کاروان صاحب یو شعر دی ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو وایي غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چنارونه اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بیل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی اوس په دې کې جناس یا تجنیس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بیله ده دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بیلې وي دا پخپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي چې ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بیله بیله راته دایي کوي نو دا پخپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدې کې تشریح کېږي او خصوصا د بدې په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو دغه ډول د سجع یادونه وسوه سجع بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایي د بیت مثال په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغېز لري او دغه یو بله خبره سم یېره نه سي اقتباس اقتباس داسې دی چې دا پخپله یو لفظي صنعت دی د یو بل چا خبره داسې را اخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي همدې ته اقتباس وایي اوس مثلا د یو شاعر نیمبیتي یو څوک د خپل نیمبیتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیونده اوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکړي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبایتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدې نوي شي ته وایو او د بدې هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې هم ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدې په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدې په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله ده چې دوه معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوې مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي او لکه یو د بل په مقابل کې ستریږي داسې راسي. اوس مثلا که ناسته یاده سوي بیا ولاړه یاده سي، که مثلا خوب یاد سوي ویښه یاده سي. د استاد پسرلي یو باید دی وایي: ساقي زموږ هم زده ده د مستۍ ناسته ولاړه، مینا ته به پرېوزم او ساغر ته به درېږم. اوس ګوره، مینا ته پرېوتل او ساغر ته درېدل، مینا د ساغر په مقابل کې او د درېدلو په مقابل کې پرېوتل، دغه ډول یې مثلا په متونو کې سړی ډېر تطبیقولی سي. موږ په دیني متن کې مثلا په قرآن کریم کې هم د تطبیق مثال نشته، دغه ډول په حدیثو کې. یعنی دا یوازې دا صنایع د دې لپاره نه دي چې یوازې شعر ورباندې ښکلی سي، بلکې دا د عامو خبرو د ښکلا لپاره هم د دې سبب ګرځي. که څوک دغه صنعتونه وکاروي عامې خبرې هم ورباندې ښکلی کېږي. یعنی موږ هغه خلک چې موږ یې خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکیان دي، ټوکیان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي. ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چا ته نه خاندو، چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نه سي ورکولای. په ټوله کې د صنعتونو که بلاغي که د بدي صنعتونه دي، دغه ډول که د بیان علم دی او که معنی، د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي. ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي چې حالت دغه قوت نه وي پکې. د یو ایراني نقاد خبره ده، هغه وایي چې شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي اوبه داسې وي چې په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي. داسې نه وي لکه ملایمې اوبه سي، چا په ځان باندې ورتوی هم سي خبرېږي نه. نو د شعر د قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي. یوه بله مغالطه چې موږ پکې ونه لویږو په لنډو وایم، هغه دا ده چې یوازې دا نه یو څوک ووایي ما دا صنعتونه کارولي دي نو د ما شعر یا نثر ته دې ښه وویل سي. نه، دغه ټول وسایل دي، دا تا کارولي دي د څه لپاره دي کارولي دي. په دې باندې موږ یو شی تشریح کوو. که د تشبیه په باره کې زه ووایم، د شاعر کار دا نه ده چې دی ووایي بالفرض د موږ کور لکه د تاسې کور داسې ده. د شاعر کار دا هم نه ده چې ووایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بله سترګه داسې ده. یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي چې دغه او دغه سره ورته دي. نه، د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي. ته به په مشابهي باندې مشابه تشریح کوې او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي، هنري لذت ایجادوي.
عزیزی صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي، خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدی په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدی په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي چې عربو ایجاد کړه، عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل، دغسې نورو علما او کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو. پښتو ته هم بدی د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده. تکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستي وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپلو ښکلا و، ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدی کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدی تدریسېږي، دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ورباندې لیکل شوي وي. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس دستي فعلاً حواله ورکړمه ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلي دي، مثلا په چپترونو کې، په ځینو کتابونو کې چې په بدی باندې په پښتو کې هم بحث شوی ده. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی، چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدی، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیحاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول زموږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده چې مثالونه خو یې باید نه وي سي، او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت په تېرېدو ایجاد کړای شو، کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یوې مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوي ښکلاوې کشف کړو، او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ له همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل سایز جوړول، د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي، وایي: اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې، او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړې دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان صاحب، تاسو لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دېرش کاله پوره کېږي، او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دېرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تېر کړی، دغه کډوالي ستاسو په شاعرۍ اغېزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغېزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط، هماغه ماحول اور باندې تاثیر لري دما په شاعری هم ډیر تاثیر کړی دا خو دما شاعری چې ده البته که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم روحن دلته نه یم نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن نه وي د دې ځای نه وي را سره دما ځین کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعری کوم دنه انکار نشم کولای چې تصویر به نه وي کړی خامخا تصویر لري
تاسو یو خبره کوي چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست خو یو ځای مو لیکلی چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه د تک را تک هم د زرګونه خرڅې زرګونه هم را باندې پور کرایه خندا به خاوري په خلورا سکله رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعری څومره اغیزمنه کړي ده
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي به تاثیر نه شي پاتې کېدلی ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوس چېرته چې د قیمتي په نورو ده په موږ هم همداسې ده
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم پښتو سخته ستوخه او شډله خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده
ډیره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده زه حقیقت درته وایم لزړن درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او ولې مې لیکلي دي خو لیکم هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مینې مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډیره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم سهار لاړ شم کار ته تقریبا شپې راځم لس بجې لس نیمې بجې کور ته را رسېږم نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تک کوم نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعری پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی البتہ زد دا مہارت نہ لرما ما مخ کیا زوکا جیسا پتی مفہوم انہ پیگا میں جیسا چیز لکما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خواخا یو تنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورت کے جبا ہندی استعمال ہوں ہندی خلق سر ہندی لگے گا پختو خو نه دا رادیو پښتو شته نه ټلویزیون پښتو شته دو نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي او خو ډېر کم به وي دومره زیات نه
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعري خو تقریبا مبالغات بنه وي چې وایم چې 99% پښتو ده دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده او ولې دا مې د وطن ژبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا په خپل هم مشاعرې جوړوي ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي
بدبختانه د دې سوال په ځواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کله زدل ته اوسېږم البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوانه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لږ درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکته هلته به خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلا وطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ دلته ژوند وکړي او خپل شاعري ته دوام ورکړي
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشبند شي بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپلو خاورینو کوټنۍ ته لاړ شو اگر چې موږ دلته ښه سری کورونو کې ژوند کوو پاخه کورونه برق څلوي سات او هر څه خو بیا مو هم زړه هماغه خاورینو کوټو کې ده هماغه خاورینو کلو کې ده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډېر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډېر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له ما نه خپله ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول په پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه زده، د ما نور فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زه نه، د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختی زموږ د غاړې هار ده اوس، نو نه پوهېږو چې تر څو به یې ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په ځواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تېرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب، البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادیږي، نړیوال زرغون نښان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز یې په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسیننامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو تر څنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسیدی، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي، دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم چې مسلمان کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب ډیره مننه، تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زه مرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ده دا دستور بو ماتو نورمونگ، نسو لمن دا امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گوایو، عالم ٹول بخبر او نورمونگ، نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چتا او نورمونگ، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ، از غیری بو لده وطن گلان کرو نور مونگ، تندی باورین کرو یو ابل بخندو نور مونگ، دمین جوند پا محبت با تیرو نور مونگ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی، یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې یو کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دوی تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس یې بیخي نه کې ډېر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 2.9 او اف ام 0.15.
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه وا رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه وا د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه وا چې بدی راته حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا چې بدی راته حیران و کرمه می ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم حسایی می در تا نشوی رسیدلی، زمانه ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپی چلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانه د خدای پا دمر دیر مخلوق که زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ، زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو، زمانه په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړل، زمانه موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانه دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانه دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، زمانه وه چې له یو بله جلا شو، زمانه وه چې په زړه مو وو زخمونه، زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوي دي کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دي، خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کله کله چې را یاده شي را ویښ شي، په زړګي مې دي ویده دردونه پاتې، زمانه به خپله وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کوون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کوون کې.
ಮುನ್ಸ್ಕ کوا تسبیح دی زان تزم زمیدی.